درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ده. راپورونه وایي پاکستان باراتلون کې اوریدي طالبانو د حکومت د شمیر هغو مخالفانو کوربوي چې د محل په ثبیت کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپانه لیکلي د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د ویغونډ کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري، اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 1200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تک باندې بندیز لګیدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم باطلې شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګیدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. م ملګری ملتونه افغانستان ته د ستنیدونکو کورنیو د لاسنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
ملګرو ملتونو ته لاړو، خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شي، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه درکړه.
اسلام آباد به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې اوس مهال په تبعید کې دي.
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا په ځینې په تېر نظام کې وي، یا ځینې ممکن بېطرفه څېرې وي، یا جامع مدني غړي وي، دا راوستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبانو غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو، او هم به هغه میرمن در وپیژنو چې پاکستان کې کډوالو سره مرستې کړې دي.
زمانه مخکې د افغانانو په ډیرو باندې ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیسټم زموږ د افغانانو مشکلات په هغه باندې وګورو.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري خبرداري ورکړې دی چې د افغان راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. د ادارې پرون په یو بیان کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې کړکېچن وخت کې ل راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. په ورته وخت کې ل ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وایي چې ل ډیرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي لګونډي هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنیدل په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کوي، او د راستنیدونکو د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. یو ان ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د اګست په 18 په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالی محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنیدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې وړتیا به د مرستې چمتو کولو بهیر به تر راتلونکو څو اونۍ نور دوام ونه کړي. دغه سازمان زیاته کړي په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو، اړینو توکو، نغدي پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي، خو په ټکو یې سته مالي سرچینې د ناورین لپاره کافي نه دي. وړاندې راغلي چې افغانستان د لوی شمېر راستنیدونکو د جذب ظرفیت نه لري چې بشري اړتیاوې، بیکاری او د طبي پیښو پایلې لا پسې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې ډیری راستنه شوي کډوال په سختو شرایطو کې افغانستان ته ستنېږي چې له محاصرو نیولو او له کورنیو څخه د جلا کېدو او د خپلو شتمنیو د لاسه ورکولو له درکه زیانمن شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، او قومي او مذهبي لګکي د بشري حقونو فعالان او خبريالان هم له بیرته ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ دي. یو ان ایچ سی آر ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې د راستنیدونکو بیړنۍ اړتیاو لکه خواړه، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکې اوبه او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا لپاره حیاتي کېدای سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښيي او بیړنۍ مرستې دې ورسره وکړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. کریم محمدي چې په دې وروستیو کې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو، خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شي، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه ده راکړي. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي.
یو بل افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما که استور خام آمده ما را گفته بود سر کارت شما $375 میتن.
کله چې موږ له تورخم نه راغلو، موږ ته ویل شوی و چې دوی به تاسو د کارت لیدو وروسته تاسو ته $315 درکړي، خو چې کله مو راغلو نه یې ډالرې راکړل نه بل څه. کله چې دلته راغلو له دې ستونزو سره مخ شو، دلته وضعیت ډیر خراب دی، مونږ مالی حالت ډیر خراب دی، خو تر اوسه له مونږ سره مرسته نه ده شوې.
د یادونه ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ایچ سی آر د اگست په شپږمه ویلي و چې د روان کال لپاره تر اوسه له ایران او پاکستان څخه باندې 2.1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ټاکل شوې د روان اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتو وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستانی ژورنالیستیکو سرچینو یو شمیر پاکستانی ژورنالیستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې برخه واخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوې د رواني اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کړي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشاو، یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان میرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللی، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا پتی ځینې پتی نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څیرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتي خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د رواني اگست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامل ده.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شی د جنگ زپلی اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو يرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. ستيف ویتکوف ماسکاو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکرين ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سي ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو، دا چې متحد ایالات کولای شي اوکرين ته د ناتو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکرين غواړي په ناتو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناتو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکرين ته د ناتو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولای شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت اړتیا لرو ترڅو عملا د ناتو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناتو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناتو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکرين لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکرين ته هر ډول تضمین به د ناتو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکرين لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکرين د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکرين او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکرين له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکرایني مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکرين د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د ښوونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د اوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لویو پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لګو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حل د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له خاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، خاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې وره او شو دا وطن ډېره پستا خوره لري، ډېر سپینګیری به چې په داند تلل پر تو به شول، چا به پښې خوږ شول، چا به ورلی نه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په مالي لګښ د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمبر کې موږ ډېر په تکلیف یو، ډېره مننه چې موږ ته په دا سړک نه شګه تاله کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنس کړه د به رجال د منشه تلای چی کړو یې س دغه کې چې موږ ته دغه شګه په وچه ولا ډېره بهترین کړو شه چې موږ سمره خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تړنۍ د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ د سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې موږ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کې او جوړی کی په اساسي ډول ارته.
بلور ته د تړنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او پټولنیزو خدماتو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تړنۍ خاروال عثمان حیدر وویل،
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونو راجبندې کو. الحمدلله ځوانون تو سوال دل ډیر ځوانونو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندارت لونکي کې د خرګوټي د پرانر پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. ان شاء الله یو کور مداراون کړی دی چې د کوم نمرې چې پتی دی د پر ټولو ته نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالېږي او ان شاء الله دا به د خیس یو خلاوي او خاصتا د تړنۍ یو خلاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګ د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
فوزی خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغې واد اسنال لري وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای چې چا سره روغتون ته تللې کده چا دی ویزې ستونزې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصولو لپاره تر زندانه تللې دا ټولې چارې په وړیا تر سره کړې دي. زمونږ همکارا ور سره غږیدلې او دا راپور چمتو کړی دی چې په ګډه سره ورو
زمونه مخکې د افغانانو په ډیر روان دي. ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاوریده
چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې ګشپې اته بجې یو دنس ته خو دې زما سفر دی د پېښور په طرف یې هم چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونه کې نظرثاني وکړو، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواری کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي، اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغه خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک چې موږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشنو سره مخامخ وي، هغوی سره الې ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو، لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي، مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زه دا کوم چې موږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه اوکي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ور رسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شميره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسل واقعیا کې تبل وسته دا کوم کلونو؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسل واقعیا کې وم. اول ته مې عمومي تبل وسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلم.
ل تب سر مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړ او کنه شرایط هم ده. بله،
او تب سره مې ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو تبل وسته؟
نه نه نه، ما عمومي تبل.
او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي تبل، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وا یو شی وو چې داسې مرستې ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلي؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې، د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایی ته راغلو، ریل سیشن ته، بیا جونه والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې و. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته، یعنی یو
بیخی او بل جبا بل محیط کی نو دیر لوی سخت و دیر سخت چلنج و سخت کار و خمو بیا پا دی جبا کی کامیاب شو و مخشتاور از درس وی نو او بیا چی تپ تا ولارو حقا بل لوی چلنج و مخ تقریبا یو پینزل از افغانان و او یو سلو شل سلوکان و نو دی غوی پا ما باین که کی نولو مخصم جبا هم نوازده او دی مختویه دی دولسم سمف هم دیر تیتا و نو پا یو سمف که دی سلوکانو سره چه هغوی جبه مورانه پلارانه جبه و او مگلس نشته تنا جبه که بلتو یو چه اساسات مزده کری و او بل دی مسلکی دی نگانه هم دیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سمف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی یا فصل یا متن موگ باید که سلوکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چی بود به عملی کار پکی که و اقا پانتون رو ته پانزه ایمه ورطوخ و در دیر جالب بود و تو چو واره ورگلی
چه احساسم که و یو لیوزای چی چو کلونه کلونه پکی وسیدلی یا بیا لریشی بی یا بیا بیا ورزی چه احساس که وی؟
دست سرای همه اقا زن خاطرات ورپیاد کی اقا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملگری و یا سلوکی پروفیسر هم التو ولید لاغوی به مل مکل و کورت و زن استادان و سر ولید او دما ده هیل واقع هم دا و چه کاش که هم دغه سپنتون که یا په بل ځای که دما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتک د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. دیوی خانه و دی بلی خانه که سرای او گوری دیش کالا و روستا چی تی اوزای تزی سرای فکر که چی صبر وقت تیر شوائده او ده وقت بیخی دسی صبر زر تیر شوائده او ده عمر صبر تیر شوائده او سرای صبر زور شوائده یعنی اولادونم او وقت نو ده دیوی خانه و دی بلی خانه سرای خصوصا تحصیل وقت که دسی هیله و ارمانونه لری چه زبا در طب ولونم او بیا با داکتر شم مثلا او بیا با مریضان گورم او اگه دقا بیا دما پجون که یو لوی اگه و تاسف و یا disappointment و disappointment پختو کلمه
همده تاسف ده
تاسف و چه ما و نشوی که ولی من حیث دکتر پسپین چپنه که افغانانو تا مریضانو تا کار وکم خدمت وکم مدقم دیر دیر احساسات این چه حالتا ما تا پیدا شد.
دکتر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمنی کې په روغتیایی برخه که کار کاونو حالتا مدقه تنده نماتی ده؟
نه زه چه آلمان تراغلم کنون نسو و دونوی که دما لوی هیل و ارمان دو و چه خبل رشتکی کار وکم و من حیث دکتر و افغانانو تا کار وکم خود ما در پناهندگی لس کال دوام وکی زی لس کال قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورزی بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی او ما او کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا ده آمار اختیا و دی اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسته یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سر او اغا گفتل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دقا دی آم روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آم روختیا می ولوستا بیا دقا آم روختیا ز دوبره دانتا جسب کم که پسپینه چپنه که یو داکتر یو ناروخت کار کولشی. خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولشی زکه چه روختیایی سیستم سره خ جور که و روختونون جور که پا دوغو اکلا پر ما دیر زحمت بیا ویست که در سونه میتو کالا پا آلمان که ووی دی درهیم نره آمر اختیا او ما بیا در وقتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم. خوب و بعد مره بیا دید وزر و یو کال نوروست هم در زمینه ما تا برابره نشوه.
دکتر سب که چرت افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخ که پا هامبورگ که چه دغا غیر دولتی ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشی کوله
او 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 د ماساس ما یې خیده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولې چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچې آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پوهو که کار بکا یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکا او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی و بعد امر غزمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا حتی هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خی احساس هم خوزه چی دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دی ما خوشی گی دی ما دی هویت برخده او حقا باید پت نکو حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیره نیم ده خیی چی پا نور هیوادونو کې هغه ماشومان او ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایل کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
وسیله. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سلو سلو همدغه هې موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. شل کال مخ کې مو ولیدل چې دلته مو په بون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس وکړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو که چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپل درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده داسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کارم خوشبختانه په دورستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړی وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې دت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ د سې ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی، آلمان شرق، یو پروفیسور و چې هغه په اتیاو ملسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلای دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورتک کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچ ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده لپاره. زه چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې در آنلاین برخه باید ډیر زیاته شي، خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعت دوله ساعت ورته کار کوو، یعنی هم دغه مکمل د پښتو ژبه د آنلاین برخه د پاره د تنه دوله ساته ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و بل د سي هغه دا چې که څه هم په غرب کې د سي ویل کیږي یا سړی فکر کوي چې د مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کیږي او دغه نشرات هم چې کیږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کیږي. زه دوه مثالونه درکولای شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کی یا مجله نشر کی هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا اداره اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی. دا درست خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زه نه ویم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل اوس د شیشه فابریکه جوړه شوه ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دا هغه بیا سرطان زیات شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا کچرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه د خبره کوي اهمیت پیدا کوي، کچرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي، دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای؟
نه، ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي، نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني. یو بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واست.
مننه.
مسافر مدل نریک مسافر چتش وطن یادو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑ یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے او دزڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی منا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر هاغه اوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبرې کوم او نسما خبر ورزنا مسافر پک مخاورې جانا نا مسافر زمنګ منس کې او تمر کنو کر خدنا مسافر مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر